با شما است، خوش آمدید سرون صاحب.
سلامت و ستره ماشینه ایمی صاحب کوروران قدر من و عبردون کتاسی تا هم سلامون اورندی کوم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې پر راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او همداراز حقیقت څه دی. په راپورونو کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر او د هغه د څرګندونو په باب راپور درکوو. نور موضوعات هم شته خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په اوتریش کې د 15 افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناغښتون کې ورسته لدی په روغتون کې بستر شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللې دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې لنن یکشنبې څخه له ایران څخه د نفتي تولیداتو، سیمنټو، پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت، سوداګرۍ، قانونو او کرنې د خونو یو غړي علي شریعتي د شنبې په ورځ وویل چې افغانستان د بندیز پر ایران د امریکا له لوري د لګول شویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعت وویل د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره د خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې اخیستی دی. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته د بوس دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله، نیمې بجې و څه کم اته بجې د لومړۍ امنیتي افزې ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر د یو اراده موټر هغه باندې یو چسپکي ماین چاودیدلی دی چې په ترک کې یو نفر شهادت رسیدلی دی د پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هوایي برید په نتیجه کې 9 تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي.
شنبه ورځ مازدیګر هوایي قواو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو نه نفره د منځ لار چې په دې کې مهم قمندانان هم شامل وو، همدارنګه 15 نفره نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په دې برید کې د طالبانو یو شمېر سپکې درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش پولیس وایي شپږتنه رد شوي پناغښتون کې وروسته لدی د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی د خپلې خوني وسایل وسوځول. پولیسو د سپتمبر په 15 وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی و چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دا اقدام وکړ. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنلیکونه رد شوي او ټاکل شوی و چې په څو ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د خپلو ایستلو له کبله ډېر خواشي نیول او د خدای پامانۍ یو ګډ لیکې هم په خونه کې ایښی و. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه چې په نتیجه کې اور وژونکي د عملیاتو په ترسره کولو کې لستونزو سره مخامخ شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لوی صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د اوپک ټولنې په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظمپور اردبیلی له قوله لیکلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې ده، نو ځکه د ده په خبره دا ټولنه ډېر اعتبار نه لري. اوپک ټولنه او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو بیې د راټیټېدو په هدف د عمو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. ایران د فرانسې پولیس تورن کړی چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت برید ته یې ژر جواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د سپتمبر په 15مه تایید کړی چې تر دې یوه ورځ د مخه دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ارنا خبري آژانس ته ویلي د فرانسې حکومت باید په هغه هیواد کې د ایرانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره لدی چې برید کوونکي د یو تروریستي سازمان غړي ول، د فرانسې پولیس پر وخت د پیښې سیمې ته ونه رسیدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورد فعالانو په پاریس کې د ایران سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړي دي. د لندن شاروار صادق خان او د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ټونی بلیر په اروپایي اتحاد کې د بریتانیا د غړیتو پاړه د ویبل ټول پښتنې غښتنه وکړه. دوی دا غښتنه په داسې وخت کې وکړه چې لدې اتحاد د بریتانیا د وټلو یا بریگزټ ته ټاکل شوی موده په رانیږدې کېدو ده. د لندن شاروال په یو لیکنه کې چې نن یکشنبه په ابزرور ورځپاڼه کې خبره شوې، لیکلي چې له اروپایي اتحاد څخه تر بشپړ وټلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل شي. په خوانی صدر اعظم بلیر هم چې په اروپایي اتحاد کې د بریتانیا د پاتې کېدو په لوي دی د دوهم ځلي ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په مدني صفه 12 شپږ نیو او اف ام 3.5 صفه اوري. د روان خبرونه په دوام کې بووابري د پاکستان حکومت ویل افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبيني نشي.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه ورکړي، دین لوی څه کچا باندې شوی دی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د امنیتي تړون په اړه د جرګې د تیرونه له پریکړې سره مخالفت وکړ.
لوی جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کوم رایګری تاسو وکړه رایګری کې نصاب پرانو.
د قانون وزارت وای په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه لې شوی. په کونړ کې یو شمېر خلکو پر ډیورن کرښه د اسغن سیم له غزولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د اسغن تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی، په دې باندې ولسونه دی لیږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره د پاکستان نوی حکومت ویلی چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. دا سفر داسې مهال شوی چې واشنگتن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړي. د دې موضوع تفصیل د بشیر ګواش په راپور کې واوري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنیدو په محل خبرلانو ته ویل چې افغان چارواکو سره د ترګرې په ضد مبارزې لپاره شوی خبرې غټورې وي او په دې لړ کې به د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشی لخلي لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاشبه افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي. د قریشی ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبره په ټوئیټر خبرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه ویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي. مثبت اړیکو تاثر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه ښکارېدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغوی ټولې هم نظر دي. چړونکې د پاکستان په اړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسي د ملکی حکومت نه بلکې د پوځ په لاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی نه مني. په 13 اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وین صبغت الله احمدی اسوسییټیډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستې تمه لري.
حکومت جدید پاکستان
دوی وی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایزه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
در به گفتگوی کلام باز بکنند.
د یادونه دا چې افغان او امریکایي چارواکي وای پاکستان کول شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارول سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کی. اسلام آباد هم ویلي دوی با په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر سول افغانستان د بهرنو ځواکونو د وتلو محل ویش نوی اعلان شوه تر هغه به روغه جوړونه کی.
ومري اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفر تر ستنې دوروسته ویلي چې د سفر د دوه هیوادونو پر اړیکو غوړېدل سیوری پای ته رسولی. قریشي خپل سفر خورا ګټور بللی او ویلي دي چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسئلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسېدلی. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې د دواړو خواو ترمنځ په ځلونو خبرې شوي او تر دې په لوړه سطح شوي دي. خو شغله خټک دغه خبرو ته چندان هیله من نه دی.
زه به داسې ارزو کوم چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي. موږ خو خوشحالي کو چې یو کې چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه راوړي. دین لوی کچا باندې شوی دي، مثلا صدران شوی دي، زرداری صاحب چلتا سوگند پرتګولو د رئیس جمهور کو توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو غوی دلته تشریف راوړی راغلی. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوگند پرتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللو. د دې ساته باندې صدران او ساته باندې وزیر اعظم او ساته باندې چې د الیکشن نه سور زبخ کې شاید کاکانه بس چې وزیر اعظم زبونګه هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبر دا شته چې صد جوړ شوی نه دا او رښتیا خبردار چې اوس خو بس تک را تک ډېر دسي یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتې جو لګیا دي چې کوشش کوي او دغه عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کو ګورو دا نوی سیمایز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېش ته نوغم د افغانستان په وجه مخ په زیاتې دوه دي. دا بم د پاکستان سیول حکومت یا امنیتی ادارې دې ته مجبور نه کیږي په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
ته خبره دې امنیتی ادارو د کړنځي سیول حکومتونو فرمایا ته چې واکو سره لښته دي چې امنیتی ادارو د خو هغه دې پالیسی کې بدلون څخکاري نه د څه نوې شی ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پر څه ګرځو خبرې خو لس پیزل سکالو نه ډېرې مورې دې چې دا بدل سودا بدل سودا سړی پالیسی پات نه دی او جوړتیا پالیسی اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه د هیڅ شي نه خارې چې امنیتی ادارو خپل پالیسی بدل کړی دی یا حکومت خپل پالیسی بدل کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سیاستوال افراسیاب خټکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسی جرګې ځینو غړیو پرون شنبه د دې جرګې د تیرې چهارشنبه د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبه پر ورځ په داسې حال کې چې کافي نصاب نه درلود د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتل کېدو غوښتنه کوله. ځینو وکیلانو ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې کول د ولسی جرګې له صلاحیته پورته خبره ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه وو او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وویل
دا موضوع لویه جرګه کې مطرح شوی وه، اولته تصویب شوی هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شویو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه، رایګري کې نصاب پوره نه و، نو په دې صورت موږ ته هیڅ صورت د منلو نه ده.
د تیره چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي و چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هره ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوي وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له داشان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوټمن آزادي راډیو ته وویل
البته د وکیلانو له نظره برسیران چلند له داسې یو مهم موضوع سره مناسب نه وه، او بله موضوع دا وه چې دوی له چې نصاب په هغه ورځ باندې تکمیل نه وه، نو ځکه هغه کومه پرېکړه شوې ده هغه قانوني حیثیت نه لري. دا غیر طبیعي ده او عادي مسله ده چې یو محکمه مسله باندې بیا کتنه وشي، دا کوم وقتي مشکل نه لري.
د روانې اونۍ له پیل راهیسې د ولسی جرګې په غونډو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په بیا کتنه بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ په تیرو څو ورځو کې یو شمیر سیاسي څیرو او ګوندونو هم دا مسأله رابرسیره او رسنیزه کړې ده. د چارو څارونکي وایي که په یاد تړون بیا کتنه کیږي نو ګټه یې امریکا ته رسیږي، ځکه چې هغه هیواد د همدغه تړون په اساس له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت په ناامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع ردوي. وایي تړونونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې وشي. د دغه وزارت ویاند آزادي راډیو ته ویل د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر مطفی وایي په ځینو سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي.
ساحاتی که ما قرارداد میتیم دو ساحات امنیت است و دو ساحات ما نظارت
دیوی پاغو سیمو که چمنگ پکی ترنونه که و امنیت شتا و حال تا منگ تولی سار لرو چه کولشو لخپلو سرچینو ساتن او خی استفاده وکلو.
ناامن باشه و ساحی که مشکل باشه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو ناامنه سیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت ته سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخواني وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسؤول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامنی په افغانستان کې د قانوني طبي سرچینو په اړه یوه عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. له ډلې عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو غټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې موږ په قرارداد ورکو بهتر ده چې د معدن نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د هغې نه وروسته
مونږ په خپل معدنونو باندې کار پایل کو، ځکه چې اوس په ډېره بیرحمه شکل باندې استخراجیږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونو او راپورونو ترڅنګ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. رضوان مراد د څو بهرنیو ورځپاڼو او خپرونو هغه مطالب دراوړي چې د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
Human Rights Watch یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وی پاڼه د افغانستان په اړه د دې سازمان د څېړونکو پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي دي. په مطلب کې راځي پښتنه دا نه ده چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلونکي څوک دي. په مطلب کې راځي عام افغانان د ښوونځیو زده کوونکي او عبادت کوونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3409 ژوبل دي. د هیومن رائټس واچ د څېړونکو په مطلب کې وړاندې راغلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکي بریدونه او بمی چاودنې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبره هم کړې ده او لیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو د خپل مطلب په پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د لمنځتلو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خپره کړې ده چې عنوان یې دی زه لا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه 18 کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شیان بدل شوي او یا تغییر نه دی کړی. لیکوال وای افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، ښوونځي، پوهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي میلیونونه هلکان او انجونې په منظم ډول ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وایي دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وایي هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه او تاوتریخوالی دی چې لا هم دوام لري او د ملکي افغانانو ژوند اخلي. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته ویلي چې که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 لومړي کال د مخه افغانستان ورسره مخ زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلي امریکا باید پرې نږدي چې په افغانستان کې د 1900 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړ شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
او سم د کونړ په باب یو راپور. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورن پر کرښه د اسغنو تارونو د غزولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل کچيري د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت ژر اقدام ونه کوي نو دوی به په خپل اقدام وکړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
لاریون د ډیورن کرخه سره نږدې د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شوارونو پیل شو. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
نوم مې رحمان صاحب دی او مظاهرم په دې خاطر باندې کړی دا چې د اغزن تار
دغه پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. دې باندې ولسونه دی لګي دې زمنګا نانا توجو د دستور او کلتور هم یو دی. اخوا دې خوا منګ یو شان هر هغه څوک د دې ازغن تار د غزاولو پرابې ته باندې ما میلاد کوي منګ نه منو.
حاجی بیا دولا چې می خاردار دا هیڅ ازغم دا ولس نه لري چې دا برداشت کړي په دې خاطر مظاهره کړی دی.
دوی وایي تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی قواو لخوا د اغزان تار غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټي رابط وهي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسي سره په دې برخه کې خبرې کړي دي. دوی د خپل کتابو آمادګي کولې ده. آماده کتاب مټول په ازاراتو کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکو هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي. خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس توفان لکبل د مړو شویو کسانو شمیر یولس ته لوړ شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبی کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس توفان له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس توفان لکبل د مړو شمیر لوړ شوی دی او لا هم د شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او لکبل راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والی روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دوی وایي موږ د خپلو شارونو او شارګوټو په سواحلو د رودونو په اوږدو او ټولو کرنیزو ځمکو کې د اوبو له دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحل لوی رو ډېری خلک په نږدې راتلونکي کې له یوې جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې 1 میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه شوي دي چې یوه مور او اته میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی چې د جمعې په ورځ پر کور یوه لویه ونه ولوېده. د راپورونو له مخې یو 80 کلن کس چې غوښتل جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یوه بله 16 کلنه میرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه شوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره لدی چې د رویټرز خبري اژانس راپورونه لمخې د جمعې په ورځ د فلورنس قوت ترې وه دره کم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د فلورنس طوفان ګواښ پر خپل ځای دی.
آیفون 13 دوه نوي موبایل ټلیفونونه او یو زیرک ساعت نندارې ته وړاندې کړل. دا آیفون د ساعت یو ځانګړتیا ده چې که خاوند یې وپرځي یا بی هوش شي د روغتون عاجل سرویس ته خبر ورکوي. دا ساعت چې د آیفون د زیرک ساعتونو د لړۍ څلورم ماډل دی، تر مخکینیو نازک او یو څه لوی دی. د دې ساعت شیشه یا سکرین تر مخکینی هغه په سلو کې ډیرش لوی دی، خو د دې لپاره چې نری جوړ شوی دی وزن یې تر پخوانیو آیفون واچونو کم دی. پر دې سربیره دا ساعت د ساکشلو یا تنفس ټایمر لري چې د انسان د پریشانۍ او ورختای له کمیدو سره مرسته کوي. دا ساعت هغه ځای هم شي چې خاوند ته هلته ستونزه پیښه شوې وي او د روغتون عاجله څانګه خبروي. که د ساعت خاوند له پرځېدو یوه دقیقه ونه خوځي په اتومات ډول له عاجلې څانګې سره تماس نیسي. همداراز دا ساعت په اتومات ډول د پیښې ځای د عاجلې څانګې د ټلیفون شمیرې ته لیږي. د آیفون دا نوی ځیرک ساعت د زړه د ضربان سینسر هم لري. آیفون په خپل د زیرک ساعت کې یو ای سی جی سکن هم نصب کړی چې د زړه الکتریکي فعالیت اندازه کوي. که د ساعت د خاوند د زړه ضربان تر نورمال حد ټیټ وي، آیفون واچ خپل خاوند ته د خبرداري پیغام ورکوي. د دې ساعت لومړنۍ بیه 309 نوي ډالره ټاکل شوې ده. د آیفون د یو موبایل چې ایکس اس نومیږي د شیشې اندازه 15.8 او دبل چې ایکس اس ماکس نومیږي